Radio. Radio Azadi.
سلام نو وخت مو بخیر خرغلس د دې مهال اخبارونه ته وسم پام وکړي د دې مهال خبرونه ته د اروپا د بشری مرستو سلورم فورم په غونډه کې به ټاکل شوې ده چې د نن د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر بشری وضعیت هم خبرې وشي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پیل شوه، پالیسي جوړونکي د بشري حقونو سازمانونه او نړیوال متخصصین ګډون کړی دی. په کابل کې د اروپایي اتحادیې دفتر پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا فورم به د افغانستان د کړکېچ اصلي لاملونه په ګوته کړي او د نوښتګرو او دوامداره حل لارو لپاره به سیمه ییزې همکارۍ ته وده ورکړي. دا دوه ورځنۍ فورم د اروپایي کمیسیون او د پولند په قربتوب جوړ شوی دی. د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګ ای سره پر دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او تجارتي اړیکو خبرې وکړي. د طالبان د بهرنیو چارو د وزارت د اطلاعاتو او اړیکو رئیس افضی احمد په اکسپانه کې پرون ماښام لیکلي دي چې امیر خان متقی د پلاوی په مشرۍ چین ته ورسید. په دې هیئت کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت مرستیال احمد الله زاهد هم شامل دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به په چین کې په هغه درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي پکې د کوربه هیواد بهرنیو چارو وزیر وانګ ای او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ګډون کوي. تر راپور له مخې دا درې اړخیزې خبرې به د ترګري عزت، حادثي، اقتصادي همکاري او د زیربناو د پراختیا په ګډون پر یو لړ موضوعاتو راوت سرخیږي. د طالبانو د مالیه وزارت وایي چې نړیوال بانک به ډیر ژر د خپلو پورونو ورکول پیل کړي. د وزارت د شنبې په ورځ یوه اعلامیه خپره کړه چې په کې ویل شوي چې نړیوال بانک د لوجستیکي او ساختماني شرکتونو شاوخوا 500 میلیونه ډالر پور وړی دی او دا پورونه باید په څلورو قسطونو کې ورکړل شي. د طالبانو حکومت مالی وزارت په وینا نړیوال بانک د دوشنبه په ورځ په لوړی پړاو کې خصوصي شرکتونو ته د 10 میلیون ډالر څخه ډیر پور ورکول پیل کړل او راکړل شوی چې د بانک له نه 13 میلیون ډالر څخه ډیر پور په دریو نور مرحلو کې د وزارت له لارې ورکړل شي. په خوا خصوصي شرکتونو په ورور د نړیوال بانک له خوا د دوی د پیسو د نه ورکولو په اړه شکایت کړی و. د دغو شرکتونو په وینا دوی د پرځول شوی جمهوریت نظام پر مهال د نړیوال بانک اړوند پروژې پلي کړی خو د دوی ځینې پیسې لا تر اوسه نه دي ورکړل شوی. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې له افغانستان څخه د امریکا د وتلو په اړه ځینې موندنې به ډېر ژر خپرې شي. د امریکا د دفاع وزیر پیټ هیګټس د دوشنبه په ورځ له فاکس نیوز سره په یو مرکه کې ویل چې افغانستان څخه د امریکا له وتلو وروسته د ناورین په اړه د ځانګړې څېړنې ډلې ځینې موندنې به په راتلونکو ورځو کې خپرې شي. هغه ویل چې موندنې به نن سه‌شنبه یا چهارشنبه خپرې شي. د امریکا د دفاع وزیر په وینا له افغانستان څخه د وتلو په اړه څېړنه په وخت ونیسي خو دوی ژمن دي چې بشپړه څېړنه وکړي او ټول مسؤل کسان به ځواب ویني. روسي خبرم دا چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د دوشنبه په ورځ امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره تر ټلیفوني مکالمه وروسته ویل چې ماسکاو چمتو دی چې په اوکران کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره کار وکړي. پوتین زیاته کړه چې روسي او اوکران باید د داسې روغې جوړې لپاره هڅې وکړي چې د ټولو خواوو لپاره مناسبه وي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکلي چې د اوکران د جګړې ختمول د ولسمشر ترامپ لپاره یو ازموینه ده ځکه چې د مخکې تر دې چې رسمه د دوهم ځل لپاره د ولسمشر په توګه لوړ وکړي ادا کړې و چې کله سپینه ماڼۍ ته ستون شي دستي به دا جګړه پای ته رسوي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د امریکا ولسمشر ترامپ سره پر ټلیفون دوه ساعته خبرې وکړې. مننه تاسو ته د ازادي رادیو اوریدونکو. چین ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سفر وړاندې به په خبرونه کې نور جزئیات واوري. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی دی.
زما وراره طبي کولې مریض و نو ډاکټر تم چې بوتله ویلي چې هغه شری د شری مرض نیولی ده.
د کابل جلال آباد لوی لارې د موټر چلوونکو نیوکې.
اوسه پوری معلومات نکیږي بیخی کار په ټپ ولاړ دی کار په ټک نکوي او موږ نه پیسې اخلي.
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست چین ته په یوه رسمي سفر تللی دی. د هېواد بهرنیو چارو له وزیر سره یې کتلي او د چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په ایکس پاڼه د دې سفر خبره کړې ده. یو شمېر کارپوهان وایي که څه هم د طالبانو سفرونه او غونډې د دوی د حکومت لپاره یو فرصت بلل کېدای شي، خو د سیاسي او قانوني مشروعیت د نشتوالي له امله دغو هڅو په تېرو څلورو کلونو کې کومه پایله نه ده ورکړې. نورحال په راپور کې
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی به چین ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د لیدو ترڅنګ د چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې چې د دوشنبه په ورځ د مې په 19مه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې متقی به د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یي سره په دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو خبرې وکړي. وړاندې راغلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره په ملپلاوي کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمد الله زاهد هم شامل دي. که څه هم په دې درې اړخیزه ناسته کې د بحث کېدونکو موضوعاتو جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د طالبانو، چین او پاکستان په تېره درې اړخیزه غونډه کې چې د مې په 19مه په کابل کې ترسره شوې وه، د خبرو تمرکز یې پر اقتصادي او امنیتي همکاري و. خو د چارو شنونکي د دې سفر په اړه محتاطانه لیدلوري لري. ځینې وایي که څه هم د طالبانو سفرونه او غونډې د دوی د حکومت لپاره یو فرصت کېدای شي، خو په خبره د سیاسي او قانوني مشروعیت د نشتوالي له امله دغو هڅو په تېرو څلورو کلونو کې کومه پایله نه ده ورکړې. د دوی په خبره زبرځواکه هیوادونه افغانستان تر څار لاندې لري او هڅه کوي چې دغه هیواد د سیالانو تر اغیزې لاندې نه وي. د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل چې له څلورو کلونو وروسته لا هم افغانستان انزوا او له بشري ناورین سره مخ دی، په داسې حال کې چې په خبره یې په دې موده کې مهمې اقتصادي پروژې نه دي پلي سوي. دای په دې باور دی چې د کورنۍ او بهرني مشروعیت له ترلاسه کولو پرته دا ډول سفرونه د هیواد اقتصادي وضعیت نه شي ښه کولای.
بیرون شدن از یو وضعیت فعلي اترام آسان نیست.
له اوسني حالت په دې ډول وتل آسان نه دي. په یو دوه درې ناستو سفرونو حالت نه شي ښه کېدای، بلکې د خپلو خلکو په زیاتو حادثو او د هیلو په رامنځته کولو، د کورنیو بهرنیو پانګونو او د خلکو په مانوي ځواک او د بهرنیو مرستو په ملاتړ به موږ وکړای شو چې اقتصاد له دغه حالته وباسو.
پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین معارج په دې باور دی چې د چین او پاکستان په څیر هیوادونه د خپلو ګټو په لټه کې دي او په خبره یې طالبان باید دې ته پام وکړي چې د زبرځواکو هیوادونو ترمنځ په سیالۍ کې متوازن سیاست پلی کړي.
هغه هیوادونه خپلې ګټې لري، د خپلو ګټو لپاره، د خپل مقاصد لپاره، د خپل امنیت لپاره، د خپل تنازی د اقتصاد لپاره دوی غواړي. باندې به ډېر احتیاط وکړي چې دوی سیالیان د چین له غرب سره، د پاکستان له هند سره، چې په منځ کې دوی خدا نه خواسته استعمال نه شي، یا هغوی ته سوه نه اخیست. دوی د موږ متحدین دي او په زمن کې دا هیوادونه خبره هم زه ته تغییرات را روان دي، نو غواړي طالبان سره خبرې ولري که طالبان ځانو ته جذب کړي او کوم بله برنامه ورکړي، چې دې کې به طالبان بې طرفه سیاست ولري.
که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د چین په ګډون ځینو هیوادونو له دوی سره خپلې اړیکې ساتلې دي. د یادونې ده چې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ثبات پر ټینګار کړی او په دې باور دي چې په افغانستان کې د کړکېچ د زیاتېدو مخنیوی د ټولې سیمې په امنیت او پرمختګ کې مهم رول لري. د طالبانو حکومت هم تل د سیمې له هیوادونو سره پر تعامل ټینګار کړی دی. د چارو ځینو شنونکو په اند چین ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست سفر او په دې درې اړخیزه ناسته کې د هغه ګډون د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ په ډګر کې د طالبانو د حضور د دوام د هڅو نښه کېدای سي، خو دوی وایي چې له منځلاري سیاست او کورني او بهرني مشروعیت پرته ښایي دا هڅې د افغانستان په پرتله زیات د نورو هیوادونو په ګټه تمام سي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. ډبلیو ایچ او په خپل تازه راپور کې چې د می په 19مه خبر کړی ویلي دی، د مارچ په پرتله په اپریل میاشت کې د شری کانګو او دنګي طبي شدید احصال ملاریا او شدید تنفسي ناروغیو په مثبت پیغو کې زیاتوالی راغلی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې په وروستیو کې د بیلابیلو ناروغیو له زیاتېدو کړېږي چې له امله یې مړینې هم رامنځته شوي دي. نور حال په راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې بیلابیلې افونی ناروغۍ زیاتې شوې. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مې په 19مه په خپل خبر کړي یو تازه راپور کې ویلي چې د تیر مارچ په پرتله په اپریل میاشت کې د شری کانګو او ډینګي طبي شدید سال ملاریا او شدیدو تنفسي ناروغیو په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی. په راپور کې راغلي چې په اپریل میاشت کې د دغو ناروغیو څه باندې 1,300 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې په ټوله کې له 380 زیات کسان مړه کړي. د راپور له مخې تنفسي او شری هغه ناروغۍ دي چې نږدې 1,000 مشکوکې مثبتې پیښې او له 370 زیاتې مړینې ثبت شوي او تر ټولو ډېرې افغانان اغېزمن کړي. WHO خبرداری ورکړی چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوښښ، ککړې اوبه، ناسم روغتیایي وضعیت، د قربانۍ اختر رانږدې کېدل، د کډوالو راتګ او موسمي بارانونه ښایي دغه کړکېچ لا پسې پراخ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې د لوی اختر په ورځو کې د قربانۍ پر مهال د احتیاط غوښتنه شوې، ځکه د راپور په ټکو د کانګو ناروغي تر ډیره له څارویو سره د تماس له لارې خپرېږي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې راپور په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په وروستیو کې بیلابیلې ناروغۍ زیاتې شوې چې له امله یې د کورنۍ غړي مړه شوي هم دي. د کابل یوې اوسېدونکي لیلما ازادي راډیو ته وویل چې د شری د ناروغ غی لاملې تازه د کورنۍ یو وړوکی ماشوم مړ شوی.
زما وراره تقریبا یو میاشت مخکې طبي کولی مریض و، نو ډاکټر تم چې بوتله ویلي چې هغه شری د شری مرض نیولی ده، نو سخت طبي وکړلې، ډیر ضعیفه شو، دوا یې ورته ورکړه، هغې دوام ډیر ضعیفه کړ. یو خانه د اقتصادي وضعیت ضعیفه شي، یو بل خانه داسې مرضونه، نو ماشوم ډیر ضعیف کوي.
د ننګرهار یو اوسیدونکي محمد انعام هم ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې په کلي کې د شری ناروغي زیاته شوې.
څو ورځې مخکې زموږ په کلي کې یو 4 ماشوم په نغې ناروغي اخته و، ترې ومړ. چې د پلار اقتصادي وضعیت هم په دې حالو چې د ډاکټر ته د نه وړلو د لاسه هغې خپل ژوند د لاسه ورکړ. د شری ناروغي بیخي ډېره شوې ده. زموږ په کلي کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځېږي. نو مخې ته ګرمي را روانه ده، نو صدا ناروغي شوې، څه موسمي ناروغي شوې.
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د شری په ګډون د بیلابیلو ناروغیو د مشکوکو مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی چې د هیواد د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې له سخت بحران سره مخ دی. د رواني مې میاشتې په 14مه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPI خبرداری ورکړ چې د امریکا د بشري مرستو کمیدل په افغانستان کې نږدې 1,000,000 افغان ښځې او ماشومان له روغتیایي خدمتونو بې برخې کوي. د دې صندوق اجرایوي مشر اعلان کړی و چې افغانستان سره د امریکا د 1,200,000 لمرستو په بندېدو سره به دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق له ملاتړه برخمن 900 روغتیایي مرکزونو نه 500 یې وتړل شي.
د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد یې چمتو دی له افغانستان سره په ټول برخو کې اړیکې پراخې کړي. د وزارت په بیان کې ویلي په دې ناسته کې چې په تهران کې شوې پزشکیان ډاډ ورکړی چې د افغان کډوالو لپاره اسانتیا برابره کړي. ځینې شنونکي وایي ایران هڅه کوي چې د داعش پر وړاندې د طالبانو د همکاري په جالب او سر سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې له کورنۍ او نړیوال مشروعیت پرته د همکاري په افغانستان کې دوامدار ثبات نشي راوستلی. نور تفصيل پر راپور کې
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکان د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي هیواد چمتو دی چې له افغانستان سره په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پراخه کړي. د وزارت د ویلامي او د ګډو عکسونو په خبرولو سره ویلي دا ناسته د یک شنبه په ورځ د مې 14مه په تهران کې وشوه او دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نږدېوالي ټینګار وشو. په اعلامیه کې راغلی چې د ایران ولسمشر په ایران کې افغان کډوالو ته د اسانتیاو د برابرولو ډاډ هم ورکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې امیر خان متفق د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو په پراختیا، د سوداګرۍ په زیاتوالي او د مخدره موادو د قاچاق په کنټرول ټینګار وکړ، او د کډوالو د ستنېدو په برخه کې تدریجي اصل د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه. نوموړي له دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره هم په لیدنه کې د افغان کډوالو د ستنېدو، د بندیانو په انتقال او یو شمېر نورو مسایلو خبرې کړې وې. امیر خان متقی شنبه د مې په 18 د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته رسیدلی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نوموړی به د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ له بېلابېلو ایراني چارواکو سره هم وګوري. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي ایران هیله لري چې د داعش په وړاندې په مبارزه کې له طالبانو سره د همکارۍ له لارې له افغانستان سره د سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره شرایط رامنځته کړي. له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل دی وایي دغه راز د دواړو هیوادونو امنیتي مسایل د ایران د پام وړ دي، یعنی ایران په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه لري، او که د طالبانو له لوري په دې برخه کې ډاډ ورکړل شي او ایران له دې اړخه مطمئن شي، نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې مثبت بدلون راوستی شي. له بل خوا یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي چې طالبان په تیرو 4 کلونو کې د کورني او بهرني مشروعیت په ترلاسه کولو نه دي توانېدلي، او تر هغه چې د دغه مشروعیت شرایط نوي پوره کړي افغانستان نشي کولای د دوامدار اقتصادي او سیاسي ودی او ثبات شاهد اوسي. له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغانستان د ایراني محصولاتو لپاره یو مهم مصرفي بازار ګڼل کیږي، او د طالبانو حکومت هم د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له ګاونډیو هیوادونو سره په تعامل تکیه کوي، خو په اوسني وضعیت کې یوازې دا ډول شپنی او همکاري د افغانانو په ورځني ژوند کې د پام وړ بدلون نشي راوستلی.
دا د شاوخوا 4 کلونو په تیرېدو سره ونس کولای چې حداقل یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او یو خارجي مشروعیت تا نسبی زمینه مساعده کی. نو افغانستان یو وارداتی هیواد ده، او افغانستان د ایران لپاره یو ښه مارکیټ ده. نو طبعا داسې موضوعات به سره مطرح کیږي، ولې تر هغې پورې چې د ګاونډیو هیوادونو ایران په شمول باندې له نورو سره په رسمي ډول سیاسي تعامل ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ګاونډیو هیوادونو او سیمې سره د طالبانو اړیکې پراخه شوي. د پاکستان، قزاقستان، هند او روسیې په ګډون د 2 هیوادونو چارواکو په وروستیو کې افغانستان ته سفرونه کړي او یا ورسره اړیکې ساتلي. یو شمېر طالب چارواکو هم ځینې هیوادونو ته سفرونه کړي چې د کارپوهانو په وینا د طالبانو د بهرنیو اړیکو د پراخولو او په سیمه کې د خپل دریځ د پیاوړي کولو هڅې په ګوته کوي. د همدې هڅو په لړ کې یو شمېر پاکستاني رسنیو راپورونه ورکړي چې د مئی په 16 بعد طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چین ته سفر وکړي، او هلته به د چین، پاکستان او افغانستان په درې اړخیزه ناسته کې برخه واخلي. دا خبر وروسته له هغې خپور شو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د پاکستان مرستیال صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار به د دوشنبې په ورځ د مې په 19 چین ته سفر وکړي ترڅو د سیمه ییزو مسلو په اړه خبرې وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې د مې په 19 په کابل کې د طالبانو او د پاکستان او چین د اساسو ترمنځ درې اړخیزه غونډه شوې وه. په دې غونډه کې پر بېلابېلو مسلو په ځانګړې توګه اقتصادي او امنیتي همکاري خبرې شوې وې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د تلیفوني خبرو اترو وروسته وویل چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې اترې به سمدلاسه پیل شي. نور جزئیات په دې راپور کې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په ورځ د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د 2 ساعته تلیفوني خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې ماسکو چمتو دی چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره همکاري وکړي. د روسیې د دولتي رسنیو په وینا پوتین وویل هیواد یې د اوربان ملاتړ کوي او غواړي چې د سولې د ترلاسه کولو لپاره اغېزمنې لارې چارې رامنځته کړي. هغه همدارنګه ټینګار وکړ چې روسیه چمتو ده د اوکراین سره د اوربان د ټینګولو لپاره د تفاهم لیک جوړ کړي، په دې شرط چې داسې جوړجاړی وشي چې
ټول خو ته د منلو وړ وي. پوتین له ټرمپ سره خپل خبرې اترې ګټورې او رغنده وبللې او د روسیا او اوکراین ترمنځ مستقیمو خبرو په بیا پیلولو کې د متحده ایالاتو د رول لپاره له ډونالډ ټرمپ څخه مننه وکړه. ولادیمیر پوتین سره د 200 تلیفوني خبرو تر وروسته ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د جګړې د پایته رسولو لپاره خبرې اترې به سمدلاسه پیل شي. د امریکا ولسمشر په ټولنیزه شبکه تورت کې لیکلي چې دغه زنګ وهل ډیر ښه و او هغه د ولادیمیر زلنسکي او د اروپای ټولنې فرانسې، ایټالیا، جرمني او فنلند مشرانو سره هم ګډې خبرې اترې وکړې. هغه د وړاندیز هم وکړ چې نوی پاپ لیو کولای شي د خبرې اترې په واتیکان کې ترسره کړي. د ټرمپ وینا روسیه د امریکا سره پراخه سوداګري ته لیوالتیا لري او اوکراین به هم د خپل هیواد د بیرغونې لپاره له دې پروسې څخه ګټه پورته کړي. کرملین اعلان وکړ چې ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ په خپل وروستیو تلیفوني خبرو کې د روسیې او امریکا د اړیکو په تړه مهمې خبرې وکړې. دواړو خواوو د مخامخ غونډې د ترسره کولو ملاتړ هم کړی او د دوی ټیمونه د دې د پلان کولو لپاره ټاکل شوي دي. دواړه هیوادونه د بندیانو د تبادلې په اړه غور کوي. تر راپورونو له مخې په دې خبرو اترو کې ټرمپ بندي زونه بیا غیز وګڼل او یوې موافقې ته رسیدو ټینګار وکړ. د کرملین په وینا خبرې په ګرمه فضا کې ترسره شوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د غوی په نوښتمه د ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زلنسکي او همدارنګه د ناتو مشرانو سره په جلا تلیفوني خبرو کې اعلان وکړ چې هغه د اوکراین په جګړه کې د اوربان پاړه د پرمختګ هڅه وکړي. د فرانسې خبري ایجنسی راپور ورکوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دوشنبه په ورځ ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د تلیفوني خبرو اترو د مخول چې هغه له ټرمپ څخه وغوښتل چې له کیف سره له همغږي پرته د اوکراین په اړه پریکړه ونه کړي. د راپورونو له مخې ټرمپ خپل هیلې د پوتین په ونوي شخصي غوښتنو پورې تړلې وي تر څو د کرملین مشر قانع کړي چې له کیف سره د دیرش ورځني غیر مشروط اوربند سره موافقه وکړي. خو د تلیفوني خبرو له پیل مخکې سپینې ماڼۍ هم خبرداری ورکړی و چې ټرمپ د جګړې له دواړو خواوو څخه ستړی او ستومانه دی او چمتو دی چې دا هڅې پریږدي که چیرته خبرې اترې بې پایلې وي. او پوتین د تلیفوني خبرو اترو څخه لږ مخکې په ویلې مې کې کرملین وان دیمیتری پیسکوف ویل چې د جګړې د پایته رسولو هڅې به سختې وي. ډونالډ ټرمپ دا نوي تماسونه په استانبول کې د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ وروستۍ مخامخ خبرو اترو وروسته اعلان کړې. د ولسمشر ټرمپ د ځانګړي استازي سټیویټکوف په وینا د ټرمپ او پوتین خبرې اترې کولای شي د خبرو بشپړولو لاره روښانه کړي، خو روسیه د هغو سیمو څخه د اوکراین ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي چې دوی نیولي دي. دا غوښتنه ده چې اوکراین او د هغه لوېدیځ سو متحدین رد کړی ده.
لا خبرونو ور اخوا
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې ولسمشر پوتین سره د تلیفوني خبرو جزئیات مو واوریدل. د جلال آباد کابل لوی د لوی لارې یو شمیر موټر چلونکي وایي د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړېدو په نوم ترې پیسې اخیستل کیږي، خو دا چې د دویم لین سړک د جوړېدو چارې په ټاپه ولاړې دي. دوی وایي له تیر کال یو رئیس په دې لوی لاره له وړو موټرو د تګ راتګ په بدل کې 1600 او له غټ موټرو له 1500 افغانۍ نیولې تر 2000 افغانۍ اخیستل کیږي. نور راپور نور جزئیات
په داسې حال کې چې د کابل جلال آباد په لویه لار له موټر چلوونکو نه هر ورځ د جلال آباد او پلازمینې ترمنځ د دوهم لین سړک د جوړېدو لپاره پیسې اخیستل کیږي، خو یو شمیر موټر چلوونکي وایي د یو کال په تیرېدو هم د سړک د جوړېدو درک نشته. دوی وایي په وروستیو کې د یاد سړک د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې او دا چې له دوی اخیستل کیدونکي پیسې پر کومې لوري ځي دوی نه پوهیږي. د کابل جلال آباد د لویې لارې یو موټر چلوونکي سردار آغا ازادي راډیو ته وویل
اوسه پوری معلومات نه کیږي، بیخی کار په ټپه ولاړ دی، کار په ټک نه کوي او موږ نه پیسې اخلي. تی افغانۍ وړو موټرو نه اخلي، داسې د 500 افغانۍ د مزدی نه اخلي او 130 افغانۍ دا د پلین کوچ او مرسډیز نه اخلي او 1000 افغانۍ چې دي دا د ټیلر نه اخلي. نو پیسې غونډي او کار نشته، د کار معلومات نه کیږي. د سرک باندې بیروبار هم ډېر زیات شوی دی، ټکر هم زیاتې دي. اوس نن سبا وخت کې ډېرې زیاتې ټکرې دي، روزانه 3-4-5 ټکرې کیږي.
د دې لین یو بل موټر چلوونکي ازادي راډیو ته وویل یو لوري د خلکو اقتصادي ستونزې چې لامل دوی هون زیانمن شوي او لبل خوا په ټول پلازو کې د طالبانو د حکومت له لوري پیسې اخیستل هغه څه دي چې دوی له ستونزو سره مخ کړي. دغه موټر چلوونکي د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په لومړیو کې دوی هم په دې خبر چې دوهم لین سړک به جوړ شي خوشاله او خوشاله دي، عملاً اندېښمن دي او فکر کوي چې له دوی اخیستل شوي پیسې شخصي جیبونو ته تللې دي.
پاولو کې مو خوشاله چې لمو سره پیسې اخلي د کابل جلال آباد دم سړک ته جوړې اوس چې ګورو سړک کار په ټپو ولاړ دي سړک کار نه ښکاري موږ سره دغه تشویش دی د پیسې شخصي جوبونو ته ځي بل خوا چې ګورو ځوان خپله غریبان دي ولس غریب دی یوازې دغه پیسې نه دي د ترانسپورټ پیسې بیلې دي د اډې پیسې بیلې دي د ښاروالۍ بازینو کې د ښاروالۍ پرچی اخلي هغه بیلې دي
په دغه لویه لار یو شمېر نورو موټر چلوونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادې ستونزې په اړه خبرې وکړې. دوی وایي د کابل جلال آباد ترمنځ دوهم لین سړک جوړول اړین ځکه دي چې د دوی په خبره اوسنۍ سړک تنګ او ګڼه ګوڼه پرې ډېره ده چې له امله هر ورځ د ټرافیکي پیښو له امله مسافرو ته مرګشوب لاوړي. د کابل جلال آباد د دویم لین سړک لومړني کارونه د تیر جمهوري حکومت پر مهال په 2018 کې پیل شول چې د امنیتي دلالو له امله کارونه نیمګړي پاتې شول، خو تیر کال د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د دې سړک د جوړولو چارې یو وار بیا پیل کړي. د تیر کال د اکتوبر په 26مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې لوی لارې رغول مهم اقتصادي پروژه یاده شوې وه او پکې راغلي وو چې دغه لویه لار د وسایطو او وارداتو څخه د اخیستل کېدونکي حقوقو پر په بدل کې جوړیږي. خو دا سړک د څومره پیسو او څومره وخت کې جوړیږي هغه مهال اتنه وویل شوی. تازه هم د طالبانو د حکومت د فایدامي وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون څومره د وړاندې خبر ورکړی وو چې د کابل جلال آباد دوهم لین سړک 40% کارونه بشپړ شوی. داسې مهال چې د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کې هم د دغه سړک د 40% کار د بشپړېدو خبر ورکړل شوی. د کابل جلال آباد دوهم لین سړک چې شاوخوا 150 کیلومتر اوږدوالی لري د کابل له باګرامۍ ولسوالۍ څخه پیل د دغه ولایت خاکي جوار د ننګرهار د سره خوګانو او سره رود ولسوالۍ څخه له تیرېدو وروسته د ننګرهار له حلقوي سړک سره نښلول کیږي. دا سړک څلور ختیځ ولایتونه ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان له کابل سره نښلوي. دا راز د سویلي اسیا او منځنۍ اسیا ترمنځ د ترانزیت مهمه لار هم بلل کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
خوست کې د مهاجر لیگ په نوم د فوټبال سیالۍ چې مخکې پیل شوې وي د مرکز اړوند د ورغه کلی لوبډلې پاتلولې پای ته ورسېدې. یادې سالې چې د ولایت فوټبال فدراسیون لخوا جوړ شوې موغې د هیواد ته د راستنېدونکو افغانانو مادي او مانوي ملاتړ او د هغوی هر اړخیزې مرستې ته د خلکو همدارنګه ملي او نړیوال بنسټونو هڅول دي. بل لوري لو افغان لوبغاړي هم ولس ته د ډاډ ډول مهم ټولنیز پیغامونه پر رسولو د فوټبال د پرمختګ لپاره د داډو لیکونو او سلې کټوري بولي. نور حال په دې رپورت کې
د خوست په امونی لوبغالي کې د مهاجر لیگ ترین وانلاند د اتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې د ځایي فوټبال فدراسیون په نوښت 40 ورځې مخکې پیل شوې او هر ورځ ګڼ میروال نندارې ته ورتلل پایلو به ته د مرکز ورغې کلي او د لکنو منتخب لوبډلې لارو مونده چې اتلولي د ورغې کلي لوبډلې په خپل نوم کړه. د برنامه تابعیا کوونکو د دې لوبو مخه افغانستان ته بیرته راستنه شوې کډوالو ته د ولسونو د ملاتړ او د هغوی لخوا د مرستې ډاډ ورکول، هغوی سره همکاري ته د ملي او نړیوالو بنسټونو هڅونه او په دې ځای کې د فوټبال لوبې د پرمختګ لپاره د دوی د فعالیتونو یوه برخه وښوده. د خوست د فوټبال فدراسیون مشر رویبار حسان مشال رادیو ته وویل
افغانستان ته زیات شمېر کډوال راستانه شول، مهاجرین راستانه شول، هغو ته د یو مورال ورکولو په نیت باندې د دې له خاطره د مهاجر لیک نوم ورکړ او له بل خوا فوټبال ته داسې ملي تجارانو سپانسران پیدا کړو چې زموږ د تماشې په لیدلو سره هغه خپل شرکتونو لپاره دوی تماشې ته بسینه وبولي.
بل لوري ته خوستي ورزشکاران په ځانګړي ډول د پانګوالو، شتمنو او سوداګرو غواړي چې د سپورتي لوبډلو مالي ملاتړ وکړي. یو تن خوستي لوبغاړی عتیق الله کڼوال وایي
موږ غوښتنه د تجارانو څخه دغه ده چې باید په خوستي دغه ډول سیالۍ ډېر شي، ځکه دغه ډول سیالۍ کولی شي چې په خوست کې فوټبال ته یو روش ورکړي، آرنګ ورکړي. دغه ډول سیالۍ کولی شي چې ځوانانو ترمنځ یووالی، اتحاد، انسجام رامنځته کړي.
ځوان فوټبالران وایي د دوی سپورتي ورتیاوي او د لوبو تخنیکونه هغه وخت پیاوړي کیږي چې دوی په دا ډول لیګونو کې ولوبېږي، استادان ښه او کمزوري اړخونه ورته په ګوته کړي او د ښه کېدو لارې چارې ورته وښيي. یو بل لوبغاړي الیاس وویل:
بس ډېر خوښ یم چې دا کوم ټورنمنټونه په خوست کې جوړېږي. زنه بلکې ټول لوبغاړي خوښ دي چې دا کوم ټورنمنټونه جوړېږي، ځکه ټول ځوانان د خپل کوشش دا کوي چې دا کوم ټورنمنټونه کولی بیږي، خپل ځان یو مقصد ته ورسوي. دا کوم ټورنمنټونه که جوړ شي انشاءالله ډېر پرمختګ وکړي.
د خوست د ورزش د برخې مسؤلین هم وایي په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره د یو شمېر مؤسساتو لخوا په ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د وړو سپورتي میدانونو د جوړولو کارونه بشپړ شوي دي. د خوست ورزشي امیر عطاالله شاه کډوال وویل:
موږ د مؤسساتو سره اخته یو چې په کلي کې میدانونه جوړ کړو، همدلته پارک په میدان تر څنګ صوبری کې زمبر د والیبال میدان، مساخل کوم د والیبال میدان، سپیره سورکه کې د کرکټ میدان موږ ابتدا کړو، او تر څنګ موږ کوشش کوو چې ښه استعدادونه په کلی کې پیدا.
یاد دیوی افغانستان ته فوټبال لوبه د شلمې پیړۍ په لومړیو کې راوړل شوه او په 1922 زیږدیز کال کې په لومړي ځل په افغانستان کې د فوټبال فدراسیون تاسیس شو او بیا په 1938 زیږدیز کال کې د فیفا غړیتوب ترلاسه کړ. فوټبال په دې هیواد کې د یو منلي او پخواني ورزش په توګه پیژندل کیږي او د خوست په ګډون په ټولو ولایتونو کې زیات شمېر لوبغاړي او لکونه مینهوال لري.
سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. وضعیت بشری افغانستان امروز در چهارمین مجمع بشر دوستانه اروپا مورد بحث قرار خواهد گرفت. در این نشست دروزه که دیروز آغاز سیاست گذاران، سازمان های حقوق بشری و کارشناسان بین المللی شرکت کردند. ویدونیکا واسکوویک پوهر نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان در صفحه ایکس خود نوشت که در این مجمع به ریشه های بحران افغانستان خواهد پرداخت و رای حل های ملی و منطقه‌ای را بررسی خواهد کرد. چهارمین مجمع بشر دوستانه اروپا به میزبانی کمیسیون اروپا و پولند برگزار شده است. وزیر دفاع آمریکا میگوید که بخشی از یافته‌ها درباره خروج آمریکا از افغانستان به زودی نشر خواهد شد. پیت هگیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با تلویزیون فاکس نیوز گفت که بخشی از یافته‌های گروه ویژه تحقیق درباره خروج فاجعه‌بار از افغانستان در روزهای آینده نشر خواهد شد. او گفت که این یافته‌ها ممکن امروز سه‌شنبه و یا چهارشنبه نشر شوند. به گفته وزیر دفاع آمریکا، تحقیق درباره خروج از افغانستان زمانگیر خواهد بود، اما آنان متعهد به انجام تحقیق کامل هستند و تمام افراد مسئول پاسخگو قرار داده خواهند شد. خروج غیر منتظره نیروهای آمریکا همواره مورد انتقادهای زیادی از جمله انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا قرار گرفته است. دونالد ترامپ هفته گذشته در سفرش به شرق میانه در سخنرانیش خطاب به نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی العدید در قطر بار دیگر گفت که اگر رئیس جمهور بود، پایگاه هوایی بگرام را که به گفته او نزدیک به چین است رها نمی کرد. او بار دیگر ادعا کرد که این پایگاه هوایی در حال حاضر تحت اشغال چین است. دونالد ترامپ که در دوره نخست ریاست جمهوری خود توافق صلح دوحه بین آمریکا و طالبان را امضا کرد، پیش از این نیز از خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی از افغانستان در دوران ریاست جمهوری بایدن انتقاد کرده و آن را برای آمریکا شرم‌آور خوانده بود. وزارت مالیه طالبان میگوید که بانک جهانی پرداخت قرضهایش را به زودی آغاز خواهد کرد. این وزارت روز دوشنبه با نشر اعلامیه گفت که بانک جهانی حدود 50 میلیون دلار به شرکت‌های لوجستیکی و ساختمانی بدهکار است و قرار است این بدهی‌ها در 4 مرحله پرداخت شود. به گفته وزارت مالیه حکومت طالبان، بانک جهانی در مرحله نخست بیش از 10 میلیون دلار قرض شرکت‌های خصوصی را روز دوشنبه آغاز کرده و قرار است که بیش از 39 میلیون دلار قرض این بانک در سه مرحله دیگر از طریق این وزارت پرداخت شود. پیش از این شرکت های خصوصی بارها از عدم پرداخت پولهایشان از سوی بانک جهانی شکایت کرده بودند. در گفته این شرکت ها، آنها پروژه های مربوط به بانک جهانی را در زمان نظام جمهوری مخرو اجرا کردند، اما بخشی از پولهایشان تا هنوز پرداخت نشده است. و بریتانیا و اتحادیه اروپا توافق جدیدی برای کاهش محدودیت‌های تجاری و گمرکی و همکاری امنیتی امضا کردند. این توافق روز دوشنبه به امضا رسید. توافق تاریخی خوانده شده که مسیر روابط نزدیکتر در زمینه دفاعی و تجاری را ترسیم می‌کند و آغازگر فصل تازه پس از خروج پرتنش بریتانیا از این اتحادیه در 5 سال پیش است. کیر استارمر صدر اعظم بریتانیا گفت که این توافق آغازگری عصر نوین در روابط آنان است و آنان به یک شراکت راهبردی تازه و متناسب با زمانه دست می‌یابند. توافق دفاعی میان دو طرف به معنای برگزاری گفتگوهای منظم امنیتی، احتمال پیوستن بریتانیا به ماموریت نظامی اتحادیه اروپا و همچنین بهره برداری کامل لندن از صندوق دفاعی 150 میلیارد یورویی است که این بلوک در حال ایجاد آن است. داشته های مهم این برنامه: سفر امیرخان متقی به چین. وزارت خارجه طالبان میگوید که متقی در سفرش به چین با وزیر خارجه این کشور دیدار و در نشست سه جانبه با وزیران خارجه چین و پاکستان شرکت میکند. اما آگاهان چی میگویند؟
بیرون شدن از این وضعیت فعلی احترام آسان نیست. با یکی دو سه نشست و سفر و با اینا یه حالت بهبود نمیابد.
سازمان جهانی صحت نگرانی کرده که بیماری های مختلف در این اواخر در افغانستان افزایش یافته است. نگرانی که مردمان را تایید میکنند و میگویند که این بیماری ها از آنان قربانی گرفته است.
صورت مخکم زمین پکلی که
چند روز قبل یک طفل 4 ساله در قدیه ما به اثر سرخکان فوت کرد. وضعیت اقتصادی پدرش خوب نبود.
افزایشی 10% هزینه بر برخی اموال صادراتی افغانستان از سوی پاکستان. تاجران میگویند که افزایشی هزینه ها بر تجارت آنان ضربه وارد میکند.
یک ضربیشی است که 10% میگیره قیمتش بالا میره. دوم دیگه مشکلاتش وقت اونجا بسیار زیاد زیاد میکنه. برازی اصلا جور میباید حساب میشه برای سیستم جور میکنند.
و در مسائل جهان هم جزئیات تماس رئیس جمهوری آمریکا با رئیس جمهوران روسیه و اوکراین را دنبال خواهیم کرد. پیام های شما را هم خواهیم شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. اکنون نشرات رادیو آزادی علاوه بر امواج متوسط و کوتاه در اپلیکیشن نشرات مستقیم نیز دستیاب است. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. سرپرست وزارت خارجه طالبان در سفر رسمی به چین با وزیر خارجه این کشور دیدار و در نشست سه جانبه با وزیران خارجه چین و پاکستان شرکت میکند. وزارت خارجه طالبان روز گذشته در اعلامیه در شبکه اجتماعی ایکس از این سفر خبر داد. برخی آگاهان میگویند که هرچند سفرها و نشست‌های طالبان میتواند فرصتی برای حکومت یانان باشد، اما به دلیل نبود مشروعیت سیاسی و حقوقی این تلاش‌ها در نزدیک به 4 سال گذشته دست آوردی نداشته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
وزارت خارجه طالبان میگوید که امیرخان متقی سرپرست این وزارت در جریان سفر رسمیش به چین افزون بر دیدار با وزیر خارجه این کشور در نشست سه جانبه با وزرای خارجه چین و پاکستان نیز شرکت میکند. در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان که روز دوشنبه 19 می در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد آمده است که متقی با وانگ یی وزیر خارجه چین درباره روابط دو جانبه سیاسی، اقتصادی و تجاری گفتگو می کند. جزئیات از موضوعات مورد بحث نشست سه جانبه داده نشده، اما در نشست قبلی سه جانبه طالبان، چین و پاکستان که در دهه می در کابل برگزار شد، محور گفتگوها همکاری های اقتصادی و امنیتی بود. با این حال کارشناسان نگاه محتاطانه تری به این سفر دارند. برخی از آنان می گویند که هرچند سفرها و نشست های طالبان می تواند فرصت برای حکومت آنان باشد، اما به دلیل نبود مشروعیت سیاسی و حقوقی این تلاش ها در نزدیک به 4 سال گذشته دستاورد نداشته است. به گفته آنان قدرت های بزرگ افغانستان را زیر نظر دارند و سعی می کنند تا این کشور تحت تاثیر رقبایشان قرار نگیرد. بشیر دودیال آگاه امور اقتصادی به رادیو آزادی گفت که افغانستان پس از 4 سال هنوز در انزوا به سر می برد و با بحران بشری روبرو است، در حالی که پروژه های مهم اقتصادی در این مدت عملی نشدند. او باور دارد که بدون به دست آوردن مشروعیت داخلی و خارجی چنین سفرهایی نمی توانند وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشند.
بیرون شدن از این وضعیت فعلی اترام آسان نیست، با یک دو سه نشست و سفر و اینا یه حالت بهبود نمیابه. یک تلاش بسیار زیاد که با قوت خود مردم و با ایجاد یک امیدواری با سرمایه گذاری های داخلی و سرمایه گذاری های خارجی و با یک نیروی معنوی مردم و کمک های خارجی ما بتانیم یک اقتصاد از این حالت بکشیم.
عزیز معارج دیپلمات پیشین و آگاه سیاسی معتقد است که کشورهای چون چین و پاکستان به دنبال منافع خود هستند و طالبان باید مراقب باشند که در رقابت قدرت‌های بزرگ سیاست متوازن را از دست ندهند.
این کدام مفاد تا او وقت ندارن، چون با صرف بخاطر منافع خود، تضمین امنیت خود و از این تاولات خبر دارن که از غرب یک کدام پروگرامی هست، بینان روی ایران، روسیه، چین یا تلاش دارن که طالبان به شکلی از خود بسازه. ما باید به این صورت اگر سیاست بی‌طرفی و سیاست بلانس داشته باشن و آمادگی نباشه برای طالبان، چون نیست طول 4 سال سفرهایی که کردن کدام بساورد نداشتن، بینان این به ضرر افغانستان تمام خواهد شد اگر توجه دقیق را مبذول ندارن.
با آنکه هیچ کشور تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما برخی کشورها از جمله چین روابط خود را با آنان حفظ کرده است. گفتنی است که کشورهای همسایه و منطقه بر اهمیت حفظ ثبات افغانستان تاکید کرده و معتقدند که جلوگیری از تشدید بحران در افغانستان نقش کلیدی در امنیت و پیشرفت تمامی منطقه ایفا می کند. حکومت طالبان هم بارها بر تعامل با کشورهای منطقه تاکید کرده است. به گفته برخی آگاهان در مجموع سفر متقی به چین و شرکت در نشست سه جانبه می تواند نشانه از تداوم تلاش های طالبان برای حضور در عرصه دیپلماسی منطقه ای باشد. با این حال آنان می گویند که بدون سیاست متوازن و مشروعیت داخلی و خارجی این تلاش ها ممکن است بیشتر از افغانستان به نفع سایر کشورها تمام شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان جهانی صحت یا WHO از افزایش امراض مختلف در افغانستان خبر داده است. این سازمان در گزارش تازه خود که دیروز منتشر شد گفته که در ماه اپریل نسبت به ماه مارچ موارد مثبت سرخکان، کانگو و تب دنگی، اسهالات شدید، ملاریا و عفونت‌های حاد تنفسی در این کشور افزایش یافته است. در همین حال شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان با تایید این موضوع میگویند که این بیماری ها منجر به مرگ و میر نیست شده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید که امراض عفونتی و مختلف در افغانستان افزایش یافته است. سازمان صحت جهان در گزارش تازه خود که روز دوشنبه 19 می منتشر شد گفته است که در ماه اپریل نسبت به ماه مارچ گذشته موارد مثبت سرخکان، کانگو و تب دنگی، اسهالات حاد، ملاریا و عفونت های حاد تنفسی افزایش یافته است. WHO در گزارش خواستار احتیاط در ایام عید قربان شده است، زیرا به اساس این گزارش ویروس کانگو بیشتر از طریق تماس با حیوانات پخش می شود. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد گزارش سازمان جهانی صحت پاسخ نداد، اما شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان می گویند که در این اواخر بیماری های مختلف افزایش یافته و باعث مرگ اعضای خانواده هایشان شده است. لیلا ما یکی از باشندگان شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که اخیراً یک طفل خردسال خانواده‌اش در نتیجه ابتلا به بیماری سرخکان جان باخته است.
از ما برادر زادم حدود یک ماه پیش تب زیاد داشت. سپس وقتی او را نزد دکتر بردیم معلوم شد که سرخکان دارد. با وجودی که برایش دوا دادند باز هم فوت کرد. از یک سو مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر این بیماری انسان را به شدت بیچاره می کند.
محمد انام باشنده ننگرهار نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت که واقعیت سرخکان در این اواخر در قریهشان افزایش یافته است.
چند روز قبل یک طفل 4 ساله در قریه ما به اثر سرخکان فوت کرد. وضعیت اقتصادی پدرش خوب نبود. واقعیت سرخکان زیاد شده. بعد از هر 2 یا 3 خانه در قریه ما یک طفل به این بیماری مبتلا است. حالا که فصل گرمی است این بیماری هم زیاد شده است. امراض نیز افزایش یافته. حکومت باید به این موضوع توجه جدی کند.
سازمان جهانی صحت در حال از افزایش واقعیت مثبت مشکوک بیماری های مختلف به شمول سرخکان خبر داده است که این کشور در بخش سهولت های صحی با بحران جدی روبرو است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA به تاریخ 16 می هشدار داد که کاهش کمک های بشری آمریکا نزدیک به 7 میلیون زن و کودک افغان را از دسترسی به خدمات صحی محروم می کند. معاون اجرایی این صندوق اعلام کرد که با توقف 102 میلیون دلار کمک های آمریکا به افغانستان از میان 900 مرکز صحی تحت حمایت صندوق جمعیت سازمان ملل متحد 500 مرکز آن مسدود خواهد شد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که مذاکرات میان روسیه و اوکراین برای پایان جنگ فوراً آغاز خواهد شد. در همین حال رئیس جمهوری روسیه گفته که مسکو آماده است برای پایان دادن به جنگ در اوکراین همکاری کند. جزئیات بیشتر این موضوع را پس از یک وقفه کوتاه خواهیم شنید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه پس از تماس تلفنی 2 ساعته با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که مسکو آماده است برای پایان دادن به جنگ در اوکراین همکاری کند. با گزارش رسانه‌های دولتی روسیه، پوتین گفت که کشورش از توقف درگیری‌ها حمایت می‌کند و خواهان تدوین راه‌های مؤثر برای دستیابی به صلح است. او همچنین تأکید کرد که روسیه آماده است با اوکراین یادداشت تفاهمی برای برقراری آتش‌بس تنظیم کند، مشروط بر آنکه مصالحه‌های صورت گیرد که برای همه طرف‌ها قابل پذیرش باشد. پوتین گفتگویش با ترامپ را مفید، صریح و سازنده خواند و از دونالد ترامپ به خاطر نقش ایالات متحده در سرگیری مذاکرات مستقیم میان روسیه و اوکراین قدردانی کرد. دونالد ترامپ پس از تماس تلفنی 2 ساعته با ولادیمیر پوتین اعلام کرد که مذاکرات میان روسیه و اوکراین برای پایان جنگ فوراً آغاز خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروس نوشت که این تماس بسیار خوب بوده و گفتگوی مشترک نیز با ولادیمیر زلنسکی و رهبران اتحادیه اروپا از جمله فرانسه، ایتالیا، جرمنی و فنلند داشته است. و همچنین پیشنهاد کرد که پاپ جدید لیو میتواند میزبان این مذاکرات در واتیکان باشد. با گفته ترامپ روسیه علاقمند به تجارت گسترده با آمریکا و اوکراین نیز از این روند برای بازسازی کشورش بهره مند خواهد شد. کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در تماس تلفنی اخیرشان درباره چشم انداز قابل توجه روابط روسیه و آمریکا گفتگو کردند. دو طرف از برگزاری دیدار حضوری حمایت کردند و تیم‌هایشان ماموری برنامه‌ریزی آن شدند. همچنین دو کشور در حال بررسی تبادل زندانیان هستند. بنابر گزارش‌ها، ترامپ در این گفتگو تحریم‌ها را ناکارآمد دانسته و بر رسیدن به توافق تأکید کرده است. با گفته کرملین گفتگو در یک فضای گرم انجام شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود که روز دوشنبه 29 سال در تماس‌های جداگانه با ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی و همچنین سران ناتو تلاش می‌کند پیشرفتی در مسیر آتش‌بس در جنگ اوکراین حاصل کند. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه گفت پیش از تماس تلفنی دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین از ترامپ خواسته است که درباره اوکراین بدون هماهنگی با کیف تصمیم گیری نکند. بنابر گزارش ها ترامپ امیدش را به درخواست شخصی تازه ای از پوتین بسته بود تا رهبر کرملین را راضی کند با یک آتش‌بس بدون قید و شرط 3 روزه با کیف موافقت کند. اما پیش از آغاز این تماس‌های تلفنی قصر سفید در عین حال هشدار داده بود که ترامپ از دو طرف جنگ خسته و ناامید شده و در صورت بی‌نتیجه بودن گفتگوها آماده است از این تلاش‌ها کنار بکشد. این گفتگوها پس از مذاکرات اخیر میان روسیه و اوکراین در استانبول صورت می‌گیرد. در بیانیه که اندک پیش از تماس تلفنی ترامپ و پوتین منتشر شد، دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین گفت تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ دشوار و پرزحمت خواهد بود. دونالد ترامپ انجام این تماس‌های جدید را پس از گفتگوهای حضوری اخیر میان نمایندگان روسیه و اوکراین در استانبول اعلام کرد. با این حال روسیه همچنان خواستار عقب نشینی نیروهای اوکراینی از مناطق است که به اشغال روسیه درآمده است، خواسته ای که اوکراین و متحدان غربیش رد کردند.
بیشتر از خبر،
اداره فدرال عواید پاکستان بر 5 دسته جدید اموال تجارتی افغانستان 10% هزینه فیس پروسس را اعمال کرده است. شماری از تاجران وارد کننده و کارخانه‌داران در افغانستان این اقدام پاکستان را ضربه زدن به کار و بار تجارتشان عنوان میکنند. بیاین بیشتر از همکارم بشنویم.
با ادامه وضع تعرفه ها و بلند بردن مالیات بر اموال تاجران افغان از سوی حکومت پاکستان، با تازگی اداره فدرال عواید پاکستان FBR از تطبیق هزینه 10% معصوم به فیس پروسس با 5 دسته جدید اموال تجارتی افغانستان خبر داده است. اکسپرس تریبیون روزنامه پاکستانی روز دوشنبه 19 می با نقل از اعلامیه رسمی نداره نوشته که این هزینه بر ابزارهای از جمله وسایل زراعتی، جرثقیل ها، زایات الکترونیکی و ماشین های ذخیره معلومات اعمال خواهد شد که قبلا از پرداخت این هزینه معاف بودند. در ادامه به نقل از منابع آمده که به پیشنهاد وزارت تجارت پاکستان این اقدام برای جلوگیری از سوء استفاده از تعرفه های پایین گمرکی افغانستان، تضمین بانکی و فیس پروسس انجام می شود. اعمال 10% هزینه یا فیس پروسس به تعداد از کالاهای تجارتی افغانستان نگرانی های تاجران و صنعتکاران افغان را برانگیخته که اموالشان را از بنادر پاکستان به ویجا بندر کراچی به افغانستان وارد میکنند. سخی محمد یکی از تاجران وارد کننده ماشین آلات صنعتی و مواد خام از بندر کراچی در مورد به رادیو آزادی گفت:
یک ضربیشی است که 10% میگیره قیمتش بالا میره. دوم دیگه مشکلاتش وقت تا اونجا بسیار زیاد ضایع میکنه. برای اسناد جور میواید، حساب میشه، برای سیستم جور میکنن. سابق مثال که دو روز 3 روز کاری زکره چی خلاص میشود، ولی برای 7 روز برای 8 روز تا 10 روز رسیده.
فیروزخان یکی از فابریکاداران نیز نظر مشابهی دارد.
تاثیر منفی دارد. پامیال تدنمی کارهای بیغوری 500 تا 300 نمی کار خوران سقوط کرد. من 200 نفر کار میکرد. فیلن 22 نفر کتم است. این کنش مسائل سیاسی است. که تجاره اصلا همکاری نمیشه.
در این حال اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان نیز شامل شدن برخی از اقلام تجارتی از جمله ماشین آلات تکنیکی، صنعتی و ساختمانی را در لست اموال هزینه 10% فیس پروسس از سوی پاکستان را تایید کرده، اما آن را نگران کننده می خواند. نقیب الله صافی رئیس اجرایی این اتاق در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان و پاکستان خواست تا با ایجاد یک مکانیزم جامع این مشکلات را برطرف کرده و در حل مشکلات در بخش تجارت و ترانزیت بین دو کشور تلاش کنند.
اموالی که 10% سرش مالیه یا پروسسینگ فیس وزه بود، او چند قلم لیست کشید، اما یک چند قلم که خصوصا ماشینالات مختلف زراعتی، صنعتی، ساختمانی ایرا دیلس انداخت و سرش 10% تعرفه یا پروسسینگ فیس وزه کرد.
آقای صافی افزود که حکومت پاکستان در سال 2023 3 نوع قیودات بر ترانزیت افغانستان وزه کرد و یک تعداد اقلام را در لست ممنوع قرار داد که تجار افغان آن را وارد کرده نتوانند و بر یک تعداد اقلام مالیه 10% زیر نام فیس پروسس وضعه کرد و تضمین بیمه را به تضمین بانکی تغییر داد. اما با گفته او در حال حاضر پاکستان
افغانستان دوباره ضمانت‌های بانکی را با تضمین بیمه تغییر داده که این یک سهولت است، اما در کل مشکلات دیگر هم فرارای تجارت افغان باید حل شود. برخی از آگاهان و دستاندرکاران بخش تجارت و صنعت این عملکرد تازه حکومت طالبان را باعث کاهش سطح واردات از طریق بنادر پاکستان و ویژه بندر کراچی عنوان کرده و میگویند حالا بندر عباس رای بدیل برای تاجران است. عبدالباسیر ترکی رئیس اجرایی انجمن صنعتکاران افغانستان یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت
تقریبا 15% مال از رای کراچی میاد، 5% فعلا از بندرعباس میاد. نه تنها که مال ما وقتش نمیرسه، یک ذره دیرتر میرسه و ضمن بندرعباس یکم که قیمت‌تر نظر به بندر کراچی تمام میشه، اما اونم رو تجارای ما قبول نگرن چی به خاطر رای کراچی بر ما خام شده. اینمی کارهایی است که حرکات مخلصانه است که باعث ازی شد که 100% از 15% رسید، 15% هم به خیر گلاب جمع شد در صفر میرسه.
پاکستان در گذشته نیز چندین بار در کنار افزایش مالیات و تعرفه های گمرکی بنادر تجارتی خود را برای اموال صادراتی افغانستان به پاکستان بسته و میلیون ها دلار خساره را به ویژه در هنگام رسیدن فصل میوه های افغانستان به تاجران افغان وارد کرده است. کالاهای ترانزیتی تاجران افغان اکثرا از بندر کراچی و گذرگاه تورخم از پاکستان به افغانستان انتقال داده می شود.
شماری از رانندگان شهرهای کابل جلال آباد می گویند که به نام ساخت سرک دوم این مسیر از آنان پول اخذ می شود، اما کارهای ساخت آن متوقف شده است. آنان می گویند که در یک سال گذشته از رفت و آمد موترهای مسافربری تیز رفتا در این شهرها 160 افغانی و از موترهای بزرگ بین 500 تا 2000 افغانی پول اخذ می شود. کارهای ابتدایی ساخت لین دومی سرک کابل جلال آباد در سال 2016 در زمان حکومت جمهوری آغاز شده بود، اما به دلیل مشکلات امنیتی ناتمام باقی ماند. با این حال سال گذشته حکومت طالبان اعلام کرد که کار ساخت این سرک را دوباره آغاز کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
برخی از رانندگان مسیر شاهراه کابل جلال آباد می گویند با آن که هر روز به هدف ساخت سرک دوم لین از آنها پول گرفته می شود، اما با گذشت یک سال هنوز هیچ نشانه ای از آغاز یا پیشرفت کار این پروژه دیده نمی شود. آنان به رادیو آزادی گفتند که اخیراً کار ساخت این سرک متوقف شده است. سردار آقا یکی از رانندگان این مسیر به رادیو آزادی گفت
واسه پوری معلومات نکیگی بیخی کار پتپ و ولرده کار پتک نکی
هیچ کار جیان ندارد. فعلا همه چیز متوقف است، اما از ما پول میگیرند. از هر موتر کوچک برای رفت یک طرف 80 افغانی، از فلان کوچها و مرسدس ها 180، از موترهای مازدا 500 و از موترهای باربری کلان تا 1000 افغانی جمع میکنند. در همین سرک فعلی هر روز تصادف میشود و مردم آسیب میبینند.
یکی دیگر از رانندگان نیز به رادیو آزادی گفت که از یک سو وضعیت بد اقتصادی و از سوی دیگر اخذ پول از سوی حکومت طالبان در تمام ایستگاه ها آنان را در این مسیر با مشکلات مواجه کرده است. او که نخواست نامش گرفته شود و صدای اصلیش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت
با اولو که من خوشحاله و جزا لمن سخه پیسی اخلی در کابل جلال آباد بیم سرک تو جوده.
در اول ما هم خوشحال بودیم که سرک دوم لین ساخته می شود، اما حالا که می بینیم اجکار جریان ندارد، نگران هستیم که این پول ها شاید به جیب های شخصی افراد برود. از یک طرف مردم فقیر هستند، راننده ها هم از مجبوری در این مسیر کار می کنند. در هر ایستگاه پول جداگانه از ما گرفته می شود، از گمرک، شاروالی و جاده های دیگر.
شمار دیگر از رانندگان نیز به رادیو آزادی گفتند که ساخت سرک دوم مسیر کابل جلال آباد ضروری است، زیرا به گفته آنان سرک فعلی به حد کافی عریض نیست و ازدحام در آن زیاد است. آنچه که به گفته این رانندگان از عوامل عمده تصادفات و تلفات است. کار ابتدایی لین دوم شاهراه کابل جلال آباد نخست در زمان حکومت جمهوری مخلو در سال 2016 آغاز شد، اما به دلیل مشکلات امنیتی ناتمام باقی ماند. سال گذشته حکومت طالبان اعلام کرد که دوباره کار این پروژه را آغاز کرده است. بر اساس اعلامیه مورخ 26 اکتبر سال گذشته، دفتر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان ساخت بخش جدید این شاهراه را یک پروژه مهم اقتصادی خوانده، گفته بود که این جاده با جمع‌آوری پول حق العبور وسایط ساخته می شود. اما تا کنون مشخص نیست که ساخت بخش جدید این سرک با چه مقدار پول و در چه مدت زمان تکمیل خواهد شد. اشرف حق‌پرست سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان مدت قبل گزارش داده بود که 20% کار سرک دوم لین کابل جلال آباد تکمیل شده، در حالی که در آخرین روزهای حکومت جمهوری هم از تکمیل شدن 20% این سرک گزارش داده شده بود. این سرک حدود 150 کیلومتر طول دارد و از ولسوالی بگرامی کابل آغاز پس از عبور از ولسوالی های خاک جبار کابل، حصارک، خوگیانی و سرخرود ولایت ننگرهار به سرک حلقوی این ولایت وصل می شود. این شاهرا چهار ولایت شرقی ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان را به کابل وصل می کند و همچنان یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی بین جنوب آسیا و آسیای میانه به حساب می آید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، وقتتان بخیر، امید که جور صد سلامت باشین، بخیر باشین. در رابطه با تنقیص باید بویم که تنقیصاتی که از طرف امارات صورت گرفته و دال اجرا صورت میگیره بسیار یک ضربه محکم دیگه است که به پیکر مردم مزی مملکت و به خصوص خانما دیگه وارد می شود. حذف سیستماتیک خانما همیره میگه که به این شکل از هر طرف باید که با فرمان ها با بهانه های مختلف از سیستم و بالاخره از جامعه باید حذف شوند. قسمی که در مؤسسات تحصیلات عالی بود خانمایی که بودن وزیری امضا می کردن و یک مقدار ماشین و چیز داشتن، اما فعلا اینا از سیستم یعنی از همی حساب دولت و بلکل اینا از شدن.
متاسفانه در افغانستان ما شاید از یستیم که بیکاری بسیار زیاد است، اگر یعنی اینا چونین کاری را بکنن بسیار بیکاری در افغانستان زیاد می شود. از تر معلمین را هم اینا از آزایشان برکنار کردن، اینا خانه نشین هستن، بیکار هستن و مستر از اینا ناناور خانوادیشان بودن و اینا را اینا آزادی را برکنار کردن و بسیار مشکلات زیادی هستن در زندگیشان.